آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز پرون د سوریه پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو په وی حمله کې 28 تنه حکومتي عسكر وژل شوی د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ په ترکیه کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د امریکا د فوق العاده سفیر په توګه ټاکل دی او د امریکا د مشرانو په جرګه کې د اریزونا د ایالت مشهور او با نفوذ سناتور جان مکین د مغزي سرطان په مرض زخته شوی او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډلې چې مرکز په لندن کې د ویلې دي چې پرون د هغه ملکي اغیانو د مشتن از دې په وی حمله کې 28 تنه حکومتي عسكر وژل دي د سوریه یغیانو په دغه حکومتي عسكر او هغه وخت حمله وکړه چې غوښتلې د ال ریحان د خار په لوري پرمختګ وکړي د بشر د حقوقو دغه ډلې ویلې دي چې په وژل شو کسانو کې د سوریه د فوج صاحب منصبان هم شته دي او ممکن د مړ شمار لدین هم زیات شي د سوریه حکومتي او د هغوی متحد قواوې کوشش کوي چې د دمشق په ختیځ کې خپل مرکز د سوریه حکومتي او د غوی متحد قواوی کوشش کوي چې د دمشق په ختیز کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي مګر هلته د یاغیانو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ یو پخوانی ډیپلوماټ چې هم د اوس په ترکیه کې د امریکا سفیر دی په افغانستان کې د امریکا د فوق العاده سفیر په توګه ټاکل دی سپینې مانی ویلی دی چې جان باز په عراق کې خدمت هم کړی هغه له جان باز په داسې وخت کې ټاکل شوی چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ حکومت کوشش کوي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي او توقع ده چې د امریکا د دفاع وزارت به افغانستان ته 4000 نور اضافي عسكر واستوي د پاکستان فوج وایي چې د هغه ملک عسکرو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې په قابلي سیمو کې په ټروریستانو تعرضي حملې پیل کړي دي د پاکستان فوج وایي چې په دغو تعرضي حملو کې 14 تنه ټروریستان وژل شوي د پاکستان فوج دا هم ویلي دي چې د هغوی قواوو چې د هوایي قواوو ملاتړ ورسره ملګری دی د خیبر په قبایلي سیمه کې د ټروریستانو په څو ځایونو بریدونه هم کړي دي مګر په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي د امریکا د مشرانو په جرګه کې د روزنا د ایالت با نفوذ سناتور جان مکین مغزي سرطان په واشنگتن او ټول نړۍ کې خلکو ته ټکان ورکړي او ټول خلک هغه ته د صحت دعا کوي د کانګرس مانی د دې شاهد ده چې هلته د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دغه قهرمان سره ډیره زیات همدردی او ملاتړ موجود دی د امریکا د مشرانو په جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل ویلي دي چې هغه د امریکا یو قهرمان دی هغه د ملک قهرمان دی هغه دلته په سنا کې قهرمان دی او هغه زموږ د ټولو ښه دوست دی د امریکا د مشرانو په جرګه کې دیموکرات ګوند مشر چک شومر ویلي چې د زړه له کومې هغه ته د صحت دعا کوي او هغه دلته په دې مجلس کې د ټولو لپاره یو ډیر محترم شخصیت دی پرون د بیت المقدس په زوړل خار کې د ماخام د لمانځنه وروسته د فلسطینیانو او د اسرایلی او د امنیتي قواو ترمنځ خطې شوې دي د اسرایلو د پولیس وی نتا کې لویا سمری ویلي چې دغه فلسطینیانو د اسرایلو په امنیتي قواو د کارونو او بوتلونو گزارونه کړی او پولیسو د هغه په جواب کې په دغه احتجاج کوونکو باندې اوخه بهون کې غاز استعمال کړی دی د اسرائیل د پولیسو دغه نتاق ویلي چې په دغه اخو ډب کې هیڅ څوک زخمی شوی نه دي لکن د فلسطینیانو سره میاشتې ویلي دي چې د 200 تنو زخمی شو کسانو علاج یې کړی دی ترکیه د یو آلمانی په شمول د بشر د حقوقو د شپږو مدافعینو د زندانی کېدلو په باب د آلمان د خارجه وزیر اعتراضونه رد کړي دي د ترکیه د جمهور ریاست د مقام یونتاق ابراهیم کالین ویلی دی سره لدې چې د المان د خارجه چارو د وزیر دغه اعتراضونه بې ځای دي خو بیا هم انقره د المان او د ترکیه ترمنځ خو روابط متحده ده
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. حکومت وایي د دغه هیواد د جزا نوی قانون چې په 1640 او 1940 مادو کې تدوین سوی د تصویب لپاره یې پارلمان ته استولی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د دغه هیواد د حقوق پوهانو ټولنې د جزا په نوي قانون کې د تعدیلاتو له راوستلو څخه هرکلی کړی او هغه یې د ټولنې په اصلاح او د جرمونو د کچې په راکمولو کې یو مثبت ګام بللی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان حکومت وایي د دغه هیواد د جزا په قانون کې له یو لړ نویو تعدیلاتو له راوستلو وروسته دغه قانون د تصویب لپاره پارلمان ته استولی دی. په افغانستان کې انساني قاچاق، بچبازي، سایبري جرمونه او یو لړ نور هغه موارد چې د جزا په پخواني قانون کې ورته سزا ټاکل شوې نه وه، له دې وروسته د جزا په دغه نوي قانون کې جرم ګڼل کیږي او تر سره کوونکو ته به یې د نوي قانون پر بنسټ سزا ورکول کیږي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور چې د پنجشنبې په ورځ یې د دغه قانون په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، که څه هم دا قانون تر اوسه د پارلمان لخوا تصویب شوی نه دی، خو د افغان حکومت د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر غنی د تقنینی فرمان له مخې نافذ کړی او دا مهال په درې ګونو محکمو کې د همدغه قانون پر بنسټ پریکړه کیږي. ښاغلی انور وویل، نور عمده جرمونه لکه د انسان قاچاق، د مهاجرینو قاچاق، د فرهنګي او تاریخي آثارو قاچاق او له ملي کچې ورهاخوا جرمونه په منظم ډول په دې کوډ کې تسجیل شوي دي. د اخلاقي انحراف، د شومي پدیدې، بچبازي او ممنوعیت په اړه په دې قانون کې یو لړ احکامو ته ځای ورکړل شوی دی. د اختطاف په څیر نورو ناوړه او کرغیړنو عملونو لپاره هم چې سزا یې درنه ده په قانون کې ځای ورکړل شوی، او د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي لپاره هم په دې کوډ کې مفصل احکام تسجیل شوي دي. د عدلیې وزیر پر وینا د جزا په نوي قانون کې د ټولو هغو نړیوالو کنوانسیونونو غوښتنې په پام کې نیول شوي چې افغانستان ورسره یو ځای شوی، او همداشان په کور دننه د ټولو هغو اړخونو اندېښنو ته هم ځواب ویل شوی چې د یو لړ مسایلو پر سر یې د نظر اختلافات درلودل. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي، سره له دې چې د جزا په نوي کوډ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون مادو ته ځای نه دی ورکړل شوی، خو بیا هم دغه کمیسون د جزا له نوي قانون څخه هرکلی کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی له امریکا غږ سره په خبرو کې، د جزا په نوي کوډ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون ته ځای نه ورکول د اندېښنې وړ وباله او ویویل،
په دې هیله وو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون هم په بشپړ توګه په دې قانون کې شامل شي تر څو دا هم په کوډ جزایی کې تصویب شي. متاسفانه چې دا کار ونه شو، اما د دې نوی قانون څخه موږ هرکلی کوو. د دې لپاره چې دا ټول موضوعات پکې شامل شوي دي، اکثرا د جرمونه چې پخوا د جرم په صفت پیژندل شوی نه و، خوشبختانه په دې نوی قانون کې د جرم په صفت پیژندل شوي دي، او خصوصا د بشبازي جرم.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د جزا د نوي قانون تصویب د ټولنې په اصلاح او د جرمونو د کچې په راکمولو کې یو مثبت ګام ګڼي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل،
ټولنه چې پرمختګ کوي طبعا جرم او مجرم هم ورسره پرمختګ کوي. نو دا ټول موارد را په نظر کې نیول شوي دي. د مجازاتو لپاره بدیل مسایل ډېر ښه په نظر کې نیول شوي، لکه د اعدام د حکم لپاره ډېر په ډېرو مواردو کې د ابد حبس او د طویل حبس په بحث راغلی ده. از فکر کوم دا به د ټولنې په اصلاح کې او دا د جرم په کموالي کې او د مجرمینو په اصلاحاتو کې ډېرې ښې مثبت اغېزې ولري.
د جزا پخوانی قانون په 1455 کال کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 8 فصلونو او 1530 مادو کې جوړ شوی و. خو د افغانستان د قوانینو د اصلاح ډله چې پکې د عدلي، قضایي او حقوقي برخې متخصصین ګډون لري، پر دغه قانون باندې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې کار وکړ، او په نتیجه کې د جزا د نوي قانون طرحه په 1400 فصلونو او 940 مادو کې تدوین کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 296.9 FM
0.15. یوې موسې د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې بزګرانو ته د چورګوړو د روزنې 150 فارمونه جوړ کړي دي. په دغه ولسوالیو کې کروندګرو په تیرو 2 کلونو کې کوکنار نه و کرلې. ذبیح الله غازی له جلال آباد څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د بیسودو ولسوالۍ په سراچی سیمه کې دا فارم 2 کاله وړاندې کارډیپ موسسې ودان کړي او په یو ځل د 5000 چرګوړو د روزنې ظرفیت لري. کاردی یا د کرنې د وادي او پراختیا موسسي بزګرو ته د غشان فارمونه د کوکنارو د کر د مخنیوي په هدف جوړ کړي او فارم لرونکي وایي ل دغه ټوټي زمکینه د غنمو او جوارو د فصل په پرتله لس چند زیات حاصل ترلاسه کولای شي.
سم اندازه کوم ک کاردی موسسي کړو سم خپل وګ نو دانو یو مزل موږ خپل جوړ کړو دغه سر څوک چې د امکانات ورسره چې فارم جوړي ډیر مسلمانان مؤمنان په دې کې په کار ګوړل کیږي او ډیر خلک مشکل لفه کیږي کنه خلک د کوکنار نور شین د خلاصيږي په دغه جایز کار باندې مصرفيږي.
په هر فارم کې ګڼو کسانو ته کاری زمينه برابر شوي ته دغه چرګوړو پالنم پوره خواري غواړي.
اول چرورو دې ته نن د بور خورو د بور د پاس اخبار خورو پیراشی د چرګان په مو خوشو کوی او دوه غنټې درې غنټې ولا موږ چکر ورکو بعد د چکر نه موږ ورته دانه په خبر مانی دی او دوه ورځې ورو پورا چو بیا بعد د دوه ورځې نه موږ دې د پلاستیکي دانه خوریب دو بیا په درې م سرورم ورځ مانی دی ته موږ د اوس پنی لوخي ورته دو دغه ورته دانه میده دانه چو بیا ورته موږ غټه دانه شروع کو بیا دانه ورته موږ د اسلام آباد غټه دانه شروع کو نو بعد دې شپه د کچر ګرس یاره ده.
چارواکو ویلی دی چې دغه موسسه د ننګرهار په بیسودو کامی خیوی او سررو دولسوالیو کې تر یو نیم سل دا ډول پرمونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنی او نشئی توکو سره د مبارزې ادارې ویلی چې پارم لرونکو ته د نورو پرمونو د جوړېدو او بزګرو ته د اسانتیاو لپاره په لوړه کچه پیشنهادونه کړي او غواړي د بزګرو د ژوند خوالي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. ختیځ زون کې د پارم لرونکو اتحادیه وایي د ختیځ په څلورو ولایتونو کې تر 3000 د چرګانو پارمونه شته چې ډېری په شخصي ډول جوړ شوی او زګونو زرو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر ده.
د 3000 سل شاو په پارمونه په شخصي زون کې چې لغمان او کونړ او نګرهار مربوط دي پارمونه موجود دي او چې په دې پارمونو کې تقریبا په زرهاو خلکو ته د روزګار زمينه مساعده ده او په هر فارم کې د 2000 کسانو پورې کار کوي چې په
زرګونو کسانو ته د کار زمينه مساعده ده. ننګرهار یو له هغو ولایتونو نه دی چې پکې زیاته کچه د کوکنارو کرکیله کیږي. سکه یو وار بیا په دغه ولایت کې په زرګونه جریب ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و. د دې ولایت بزګر وایي د بدیلي معیشت پروژو په ورکړې به د کوکنارو له کره لاس واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت پینټاګان ته ځي او هلته به د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پر احتمالي پلانونو بحث وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې خپلو سلام مشورو ته زور ورکړی چې د ملي امنیت ډله یې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوي تګلارې کار کوي. د دې خبر په باب نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ بنن په پینټاګان کې د افغانستان په اړه د تعهداتو او د هغو د زیاتولو پر احتمالي پلانونو د داعش پر خلاف بحث وکړي. د دې ملاقات په ترڅ کې د عسکرو د زیاتوالي د اعلان تمه نشي کېدلی. له بل پلوه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت هیئت د افغانستان په اړه پر پلان نوې کتنه باندې بوخت دی، نهایي پړاوونو ته رسوي او د داعش پر خلاف پر خپلو آینده پلانونو هم کار ته ادامه ورکوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وارسا کې خبرداري ورکړ چې غربي ارزښتونه د ترهګرۍ لخوانه له خطر سره مخامخ دي.
آیا موږ دا ارزو او زړورتیا لرو چې خپل مدنیت د هغه کسانو په وړاندې وساتو چې غواړي بې ثباته او تخریب کړي؟
خو د یو شمیر مهمو مسایلو په تړاو د ولسمشر ټرمپ اقدامات د هغه د انتخاباتو د مبارزې د وخت سره برابر نه دي. مثلا د ایران په اړه
د ایران معاملې تر ټولو هغه معاملې چې ما لیدلې دي ناوړه معاملې ده. زه فکر نه کوم چې ما هیڅ کله هم داسې معاملې لیدلې وي.
د یو ولسمشر په توګه ډانلډ ټرمپ دوه ځلې د ایران اټومي معامله تصدیق کړله چې پر خپل حال پاتې شي. همدارنګه پر خپل هغه دریز هم پاتې نه شو چې ویلې د ناټو اتحاد له کار نه لوېدلی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوباما د وخت درې مهم اقدامات بدل کړل، د مهاجرو پر خلاف اقدامات وکړل او د متحده ایالاتو حکومت یې له دوو نړیوالو موافقت نامو نه وایست. یوه د ترانس پاسیفیک د تجارت شراکت معامله وه او بله د پاریس د اقلیم موافقت نامه وه. د بهرنۍ پالیسۍ تحلیل کوونکي وایي د ولسمشر ټرمپ مختلف النوع پیغامونه نړیواله ټولنه له پریشانۍ او مخشوشتیا سره مخامخوي.
د امریکا د ارزښتونو په اړه او دا چې د دې اداره کومې خواته روانه ده ډېرې پوښتنې شته دي. که چیرې د ملت پالنې او عوام پالنې په لور لاړه شي نو څلور کاله وروسته ښایي موږ په باور او اعتماد کې کموالی ووینو.
په دا اوس وخت کې یو شمېر عوامل د دې سبب شوي دي چې د ولسمشر ټرمپ پالیسي د اوباما له پالیسیو سره نږدې پاتې شي. د ایران په اړه او د شمالي کوریا په اړه ولسمشر د شمالي کوریا په اړه په دې حقیقت پوه شوی دی چې ډېرې غوره لارې چارې په مخ کې نشته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په پاکستان کې یو شمېر داسې مهاجر اوسیږي چې بالکل اسناد نه لري. دا چې دوی په پاکستان کې د کاروبار او په ژوند کې د کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه مو په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، تاسو چې په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو مشر یاست، که راته ووایاست چې په پاکستان کې افغان مهاجر پخوا هم اوسېده چې د ځینو یې اسناد درلوده او ځینو یې نه درلوده، نو اوس که تاسې د راجستر او غیر راجستر مهاجرو په باره کې معلومات راکړئ.
تاسو معلومات لري په دې هکله مانی چې نن په پاکستان کې چې دوه قسمه ور مهاجر اوسېدل، یو مهاجر هغه چې راجستر شوي مهاجر و د UNHCR لخوا د پاکستان حکومت لخوا نه، او یو شمېر داسې مهاجر په غټ تعداد سره موجود و چې هغه راجستر شوي نه ول. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د هغه هوکړې په اساس چې تیر کال شوې وه، نن هغه سلسله د راجستریشن پیل شوه. لومړنی پایلټ سنټر یا ابتدایي تنظیبي او مقدماتي امتحاني ازمایشي سنټر چې زموږ نن پیل شو، هغې کې راتلونکې میاشت به تقریبا په ټول پاکستان کې یوویشت سنټر شروع کېږي، او دو موبایل ګاډي به وي چې یو به په خیبر پختونخوا کې وي او یو به په بلوچستان کې وي.
بله جلیلی صاحب، د دې مهاجرو امتیازات به څه وي او د پولیسو سره چلن به هم د پخوا په شان وي؟ د دوی سره البته پخوا دوی ته ډیر شکنجې و او دوی ډیر ځورېدله، او د دوی په ژوند کې به کوم مثبت بدلون راسي؟
زمونږ په پاکستان کې یو تعداد داسې مهاجرین وو چې هغې دلته اوسېدل چې هغې تعداد تقریبا د لکونو په انداز کې و. کله چې د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا دا نیول کېدل او هغه راوضعیت کېدل او یو څه اندازه دوی ډیپیټ کېدل افغانستان ته تلل، نو د پاکستان د حکومت سره چې موږ همیشه مذاکرات کوو هغې سره یو قانوني پوینټ موجود، هغې دا ویلي چې زمونږ په هیواد کې یو شمېر داسې خلک چې هغه بالکل اسناد نه لري موجودیت یې دا موږ قابل د تشویش سره دی، ځکه چې موږ د خپلو خلکو اسناد هم باید یو پاکستاني اسناد ولري، لیکن داسې خلک چې په یو ملک کې اوسېږي چې هغه هېڅ قسم حکومت ته معلوم نه وي، نو دا موضوع ویلي د افغانستان حکومت هم له بلې خوانه خپل اخلاقي مسؤلیت د خپلو اتباعو د تحفظ په خاطر مانې د مرض نه بیرون لروده چې هغې محسوس کړي هغې سرنوشت وټاکي. په دې اساس باندې مذاکرات وشول، د مذاکراتو په اساس باندې بالاخره دې فیصلې ته ورسېږي چې دا خلک راجستر کړو. موږ خپل اخلاقي مسؤلیت د خپل اتباعو په اړوند باندې ادا کړ او یو سیستماتیک نظام هم جوړ کړ. پاکستان حکومت هم د دې د خاطر چې د خپل امنیتي مشکل حل کړي وي او د چا د دې خلکو د سره موجودې معلومات وي هغه خلک یې ثبت او راجستر کړ. په دې اساس باندې دا یوازې یوازې لکه د نورو مهاجرینو په اساس باندې اوسېدلی شي پاکستان کې، یوازې یوازې دوی کولی شي چې دغه نورو مهاجرینو په اساس باندې معمولي کاروبار وکړي، لیکن دا هیڅ قسمه امتیاز نه لري، نه د UNHCR نه امتیاز لري، ځکه چې دوی کې UNHCR موږ سره پارټنر ده، لیکن په داخل د افغانستان کې دوی امتیازات لري او امتیازات دا دي که دوی چېرته ریپارټیشن وکړي او باید وي کې افغانستان ته نو فی مهاجر یعنی هر کس مهاجر چې کارډ ولري دغه نوي کارډونه یې اخیستي وي $50 په اندازه به دوی سره مرسته کېږي، او همدارنګه د دوی د کور سامان به یو څه اندازه ورکول کېږي، همدارنګه دوی ته به شپږ میاشتو پورې د شپږ زره افغانۍ په اساس باندې یو تنخواه ورکول کېږي، او یو شین کارډ د وروسته چې دوی ته یو خاص کارډ ورکول کېږي هغه خاص په اساس باندې وروسته په افغانستان کې دوی ته یو نمره ځمکه کې په نظر کې نیول کېږي.
بله، او په سعودي عربستان او اروپאי ټولنې د یو سلو لسو میلیونو ډالرو مرسته ژمنه د هغو افغانانو سره چې د ایران او افغانستان څخه هیواد ته ستنیږي کړې ده. نو دا پیسې به د مهاجرو سره د تګ په وخت کې د دوی د مرستو په برخه کې البته څه ډیروالی راولي.
د یو غونې ولر چې کوم د $200 دی، دغه $200 ټول په همدغه پیسو کې د ملل متحد په فن کې چول کیږي، ټول ملکونه یې اچي او په هغه اساس باندې د مهاجرو سره د مرسته کوي او د حکومت کې یو دارا شي. کله به کې سعودي حکومت او کله به کې اروپای ټولنه او کله به کې جاپان او کله نور هیوادونه په همدې شکل کې د امریکا متحده ایالات به کې وکړي. لیکن سو مرستې چې د مهاجرینو وزارت سره ډاډ دي د دې هیوادونو لپاره کېږي، نو تاسو معلومه ده چې هلته زموږ پیاریټي یا اولویتونه د مهاجرینو د مشکلاتو په اساس باندې د زموږ وزارت ته د خپلې ستراتیژۍ په اساس باندې جوړ دي چې هغه په درې پیاریټي کې تقریبا دا به خلاص کېږي. د مهاجرینو د ځای پیدا کېدو په خاطر باندې، د سرپنا په خاطر باندې لګول کېږي، د مهاجرینو چې غټ ډېر مشکل د کاریابۍ موضوع ده چې هغې ته دا وشي دې په ارتباط باندې به لګول کېږي. همدارنګه نور هغه مسایل چې د مهاجرینو په اړوند باندې په ښارګوټو کې او د هغې ځای پیدا کېدو کې، د هغې د شلټر موضوع ده، د هغې کې د هغې ته د کیش ګرانډ موضوع ده، همدارنګه د هغې ته د یو اندازه د کور د سامان موضوع ده، په دې ټولو کې به په خپل اندازه باندې د ستراتیژۍ په اساس باندې هغه استعمالي.
ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې تاسو موږ ته معلومات راکوي هر وخت.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په یو تازه رپورت کې ویل سوي چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې شایي لسګونو زره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته او مړه سي، ځکه چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او تداوي لپاره د درملو په مقابل کې مقاومت شي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال لیزا شلاین په رپورت کې واوري چې له جنیو څخه یې رالېږلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې چې په 1100 هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی، ویلي دي چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوي لپاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوي لپاره په غټ خطر بدلېدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو لمخې په نړۍ کې 6.1 میلیونه خلک د HIV ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتینی امریکا په 1100 هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوې دي، په 6 هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي، په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. WHO وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخ کې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوې دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لوی وچې کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري، په دریو کې دوه یې په همدې لوی وچې کې دي. د دغو ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې میرمن مکډورتی چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسؤلیت په غاړه لري، امریکا غږ ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story. But once we have
افریقا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو ډیره ښه درملنه کیږي، دا زمونږ د پاره ښه خبر دی. خو کله چې قضیه داسې شي چې ډیرو خلکو ته تیرافي ورکړل شي او یا د درملو خوړل زیات شي، نو ویروس هم بدلیږي او په دې سره د درملو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې د مقاومت د لمنځوړلو لپاره هیوادونو ته نوي لارښودونه خپاره کړي دي. د ادارې د هیوادونو نه غوښتي دي چې په منظمه توګه د خپل روغتیایي پروګرامونو کیفیت وڅاري او هر کله چې پوه شي د درملو په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي، په کار ده چې بل ډول تدابیر پیل شي او درمل دې هم بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی کچیرته د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې مقاومت همداسې زیات شي او اقدام پر ضد ونشینو د دې خطر موجود دی چې په راتلونکو 50 کلونو کې به 1,15,000 کسان مړ شي او 1,50,000 نور به په دې ویروس اخته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړه سوو کسانو شمیر نږدې نیمایي په سلو کې کم ثبت سوی دی، خو په افغانستان کې دغه ناروغي په کمه کچه ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر فرید بارګامی امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
په عام وګړو کې د ایچ آی وی او ایډز د پیښو کچه ډېره ټیټه ده، ولې متاسفانه په هغه وګړو کې چې د هغوی سره د هغوی خطرناک سلوکونه لري، مثلا د ستنو د لارې مخدرات توکي استعمالوي، یا هغه مېرمنې چې په بدلمنۍ کې ککړې دي، یا هغه ځوانان چې د اخلاقي فساد کې ککړې دي، په هغوی کې د ایډز د پیښو کچه لوړه ده. هغه هم په دې تېرو کلونو کې مخ په ټیټېدو ده.
افغانستان کې څومره وګړي یا څومره خلک د ایډز په ناروغۍ اخته دي؟
2014 کال تر اخیره پورې 2,290 د ایچ آی وی مثبتې پیښې ثبت شوې او رجستر شوې دي. په دې پیښو ولې د نړیوال صحي سازمان د تخمین مطابق ممکن د 2,000 په خوشا کې د ایچ آی وی مثبتې پیښې په افغانستان کې موجودې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلې ده چې 2,290 پیښې ثبت او رجستر کړي، د دې نه یو تعداد د تداوی لاندې نیول شوي.
دا خو به هغه شمېرې چې ثبت شوي دي، ساس معلومات څه ښیي چې آیا داسې ناروغان هم شته دی چې ممانعتونو د کبله دوی نه شي کولی ځان رجستر کړي یا مراجعه وکړي؟
بالکل، دا د پوهاوي ټیټه کچه، فرهنګي محدودیتونه، د محافظه کار ټولنه او ټول دا ټول هغه عوامل دي چې خلک نه غواړي په زغرده او په اسانه او آزادانه ډول د ټیسټ او د ازمایښت مرکز ته راشي. د دې وجه نه تخمین هغه څه چې تخمین شوي دي د نړیوال صحي سازمان او د ایډز د نړیوال سازمان لخوا تقریبا 2,000 پیښې تخمین شوی دی چې په افغانستان کې به موجودې وي. موږ یوازې د دغه پیښو 3% موندلې دي. دا په دې معنا ده چې تر اوسه پورې 8% پیښې لا د صحي سیستم د نظره پټې پاتې دي، او خلکو په هغه اندازه چې لازمه ده د خپلې وینې د معاینه کولو لپاره مراجعه نه ده کړې. په دې اساس اسی سیستم نه ده توانېدلې چې په کافي اندازه په پوره اندازه د ایچ آی وی مثبتې پیښې پیدا کړي.
تاسو ویو چې په سلو کې 8% په ایچ آی وی اخته ناروغان لا نه دي پیدا شوي په افغانستان کې، خو کوم یو چې پیدا شوي دي 2% ته چې تاسو اشاره وکړل، د هغو د تداوی لپاره څومره امکانات موجود دي په افغانستان کې؟
د عامې روغتیا وزارت تقریبا د هیواد په کچه په ټولو ولایتونو کې د ایچ آی وی د ناروغۍ د تشخیص لپاره تسهیلات لري. یعنی په روغتونونو کې د وینې په بانکونو کې او په ټولو ځایونو کې د وینې معاینات کېږي، په هغې کې د ایچ آی وی معاینات شامل دي. ولې په افغانستان کې په 50 مراکزو کې چې هغه د 50 زونونو مراکز دي، په هغو کې د ایچ آی وی د ایډز د ناروغۍ د تداوی لپاره تسهیلات موجود دي. تر پروس کال پورې دا دوه مرکز او په 2018 کال په شیرو کې د شپږ نوي د 5 کال په نمرۍ کې د دې تعداد 50 ته لوړ شو او درې نوي مرکزونه تاسیس شو.
د نوو مرکزونو د تاسیس سره نتیجه هم څه ترلاسه کړل؟ برګامې سپ
د ایچ آی وی د ایډز د ناروغۍ کچه راټیټه شوې ده. دا د هغه وقایوي مداخلاتو نتیجه ده چې د عامې روغتیا وزارت ترسره کړي دي. د دې په څنګ کې په روستي کال کې چې کله د تداوی سطح لوړه شوه، یعنی د تداوی مراکز د سوبې اسپی له عمله د مټی کچه راټیټه شوه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خوست د دری خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.